په کابل کې تمه پرین دوی بچې سوي. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دیوی بل خبرونه ته شرق لستر ته وایم. په دې خبرونه کې ډیر برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوی دی چې په دې خبرونه کې به د تبعیض په لمنځه وړلو کې د ځوانانو پر رول باندې بحث وکړو. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه ته ځانګ وای او خپل نظرونه مطرح کړئ. د خبرونه به اورسته ووري تر هغه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې 3 ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غني د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي،
مخصوصا د تحصیلات تعلیم. جناب بسیر صاحب، فرهنګ ازي کې چانس دوم سوم ای واقعا توهین نسبت ملت. کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که یک بچه غریب
و یک دختر غریب
از تحصیل محروم
کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوي کرونا او بالا عمله په افغانستان کې ښوونځي بندو دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیر اونۍ ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي، خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپلو د ناټو متحدینو ته خبر ورکوو. که تاکتیکي پریکړه یوې خواته کړو، موږ له خپلو د ناټو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي، او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینی فرصت د سولې روانې خبرې وبللې او له متحدو ایالتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه یې په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې 2 ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوی ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 160 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو دریو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو او دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د پنځم ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانټ سره په ډسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د 3 څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. له ازادي رادیو ځوان فکر ونیزه خبرونه اوري. د دې خبرونه د بحث موضوع مده د تبعیض په لمنځوړلو کې د ځوانانو رول. تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي، دینی او مذهبي، توکمیز، ژبنی، جنسیتي او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیلې کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او نه غوي چې نور هم تبعیض کولو ته دعوت یا هڅوي په دغه قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د قانون نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. نو قدر من اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پام دی موضوع باندې بحث کوو. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي لیکوال او حقوق پوه دلاور نذیر زوی، لیکواله شفیقه خپلواک او لیکوال او د چارو شنونکي خاغله مشتاق رحیم. ټولو دغه درنو خاغلو ته چې د ټلیفون په لیکه را سره دي خرا خلاص وایم. دغه شان دوستانو تاسو هم کولای شئ د موضوع په اړه میلمنو پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې تاسو سره شریکوو: 0199 40 45 40 او 0199 نو لومړی پختره به خاغله نذیر زوی د دې ترڅنګ تاسو ښه راغلاست وایو ک لوکوکی نظر یو سره نه واچوي که څه هم ما په لنډی سره وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې منع کړل شوی دی، د جزا په قانون کې هم بېلابېل مادې ورته شته، دغه شان نړیواله اعلامیه کې هم. که تاسو یو څه په تفصیل سره پرې رڼا واچوئ ښاغلی نذیر زوی.
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د بحث محترمو ګډونوالو ته هم سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم، همدارنګه تاسو اوریدونکو ته هم. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، خپل د تبعیض یا توپیر په بېلابېلو حقوقي لاسوندونو کې د دې وضاحت راغلی دی. دا په دې مفهوم چې طبعا په انساني ټولنو کې، لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره وکړله، په مختلفو ټولنو په بېلابېلو جوامعو کې توپیر یا تبعیض یو ډول نه یو ډول شتون لري. نو په دې اړه بیا اړینه ده چې هر هیواد او هر ټولنه د خپلو اصولو مطابق د تبعیض یا توپیر د له منځه وړلو لپاره خپل قوانین او مقررات رامنځته کړي. نو په دغه برخه کې هم موږ په ملي حقوقو کې او هم په نړیوالو حقوقو کې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره بېلابېل لاسوندونه او مواد او مقررات لرو. د افغانستان اساسي قانون په 2 ماده کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته هر ډول توپیر یا تبعیض چې دی د هغې منع ښودل شوې ده، او همدارنګه په نورو مختلفو په بېلابېلو قوانینو کې د توپیر او د تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې خپل مقررات لري، هغه که په هره برخه کې وي. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون په 10 ماده کې دولت مکلف شوی هغه نړیوال لاسوندونه چې د بشري حقوقو په برخه کې دي او نړیوال معاهدات موجود دي، د افغانستان نړیوال بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ته خودل شوی دولت په دې باندې مکلف دی چې هغه رعایت کړي. نو په دې لحاظ باندې افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 1948 کال کې دا منلې ده او امضا کړې ده، لاسلیک پرې کړی. د هغې په 10 ماده کې هم د تبعیض د له منځه وړلو مسله مطرح شوې ده، او ټول انسانان د قانون په وړاندې باندې یو ډول برابر ښودل شوي دي. البته دا یو ډول ښودل د قانون په وړاندې دا د انسانوالي مسله ده. نو دا مسایل چې بیا په جزئیاتو کې مطرح کېږي، طبعا بیا په هره برخه کې اصول او مقررات شتون لري. کله چې موږ د قانون په وړاندې د مساوات مسله مطرح کوو، معنا دا چې د ټولنې ټول وګړي د هغه که په هر قوم او په هر ژبې او په هر توکم او ټبر او په هر ټولنیز موقف او دریس کې وي، هغه د قانون په وړاندې مساوي دي. نو د هغوی په وړاندې د اداراتو یا د چارواکو او یا هم د مسؤلینو توپیریز چلند چې دی، دا د قانون په لحاظ باندې د منلو وړ نه دی. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون چې هغه هم افغانستان منلی دی، په هغې دې برخه کې هم د تبعیض یا توپیر د نه منلو مسله مطرح شوې ده چې او ټول وګړي یې د قانون په وړاندې برابر ښودلي دي، او هغه که په هر لحاظ هغه تبعیض مطرح کېږي که هغه ژبنی وي، هغه قومي وي، هغه توکمیز وي، او هغه د موقف په لحاظ وي، هغه جنسیتي وي، که په هره بڼه وي، دغه تبعیض په دې کې منع ښودل شوی. همدارنګه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره یو تړون موجود دی چې هغه هم په هغې برخه کې خپل محتویات لري. نو دغه ټولو لاسوندونو ته په کتو نو او د افغانستان اساسي قانون ته په کتو سره تبعیض یا توپیر چې دی، دا په حقوقي لحاظ باندې دا منع ښودل شوی دی. همدارنګه د اسلام مبارک دین هم په دې برخه کې خپل ارشادات لري، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان قوانین چې دي، یو غټه منبع چې ده د اسلام مبارک دین دی، او په مختلفو برخو کې توپیر او تبعیضی چلند شوه دی دا منه خودل شوه دی.
ډیره مننه خاخله نذیر زوی. رحیم صاحب نذیر زوی صاحب دغه د حقوقي اړخه چې کوم مسایل د تبعیض په اړه ول په دې اړه رڼا واچوله، کته سره ته ووایي چې په افغاني ټولنه کې دغه بیلابیل ډولونه چې د تبعیض موجود دي، ډېرې کوم ډول تبعیضونه هغه موجود دي شته دی چې په ورځني ډول خلک ورسره مخ دي، او ځوانانو ونډا او رول د تبعیض په وړاندې مبارزه په برخه کې څومره غیزمنه ده او څومره ورته کار شوی دی، څومره نوی باید ورته کار وشي؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه علیکم لتاسو ته ښاغلی او اغلې ته قدرمن اوریدونکو ته. ګورې تر چې تبعیض باندې په لومړي سر کې خدای موږ د دې سمستل تاریخ شوی په اړه باندې پوښتنه دغه نو تاسو موږ سره د تاسو سره ځو په لومړي سر کې د غوړندا وزارت سره چې تبعیض د ټولنا او د چرونو په نتیجه کې یو تاریخ شراوند کیږي. هغه دا دی چې یو ډول صداقې موقعیت او تقرار ورکول چې د ځانګړي برخورد سره وشي یا د ګټي او موقعیت قرار وشي، یا تر څو په یو ډول سره د هغه د بیولوژیکي جوړښتونو یا د نورو ځانګړتیاو له کبله هغه سره داسې برخورد کول چې هغوی په داسې وضعیت کې قرار نیسي چې تاوان سره مخامخ کیږي، یا داسې ایډوانټیج سولوشن چې ورته انګریزي کې وایي په هغې کې قرار نیسي. نو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دغه کیسه په بېلابېلو برخو کې ده، او دغه تبعیض چې کله موږ یادوو دا په خپل وجود کې هم بیا په دوه ډوله دی، چې یو ته مستقیم مخامخ تبعیض وایي او یو ته غیر مستقیم وایي. مخامخ هغه دی چې حتی قوانین جوړېږي، پالیسیانې جوړېږي، او د هغې تر منځ باندې ځانګړو ډلو په مقابل کې توپیري چلند کېږي. لیکن غیر مستقیم تبعیض بیا داسې وکړه چې قوانینو تمل یا قدم نامه کېږي، اما په عمل کې دا پیاده کېږي. نو زموږ ټولنه ورسره مخامخ ده. په تاسو وګورئ په سیاسي لحاظ باندې زمنګ ټولنه په ډډو باندې ویشل شوې ده، او نژادي ډلو په مقنا وړې ده، او د نژادي ډلو یو بل په مقابل کې توپیري چلن په سیاسي کچه باندې لیدل کېږي. چېرته چې یو نژاد هڅه کوي چې بل نژاد مغلوب شي، او د هغې په مقابل کې ډېر سیاسي امکانات لاسته راوړي، یو تر چپه ځان مظلوم ښودلو له لارې، ځان د بېچاره ښودلو له لارې، یا ځان د جسیو ښودلو له لارې د خلکو هغه ترحم او د هغوی عاطفه راوپاروي، د خپل ملاتړ کې چې دې له کبله هم د نورې ډلې په ډیسډوانټیج پوزیشن یا تاواني موقعیت کې قرار نیسي، چې دا هغه سیاسي برخه ده. د قوانینو ته وګورو، قوانینو کې هم نه راغلي لیکن عمل کې بېدا شوی نه شوی. همدارنګه د ښځو په مقابل کې توپیري چلند موږ وینو چې په ټولو ټولنو کې، افغانستان ته بېلابېل کلتورونه یا سخت کلچر چې موږ په هېواد کې لرو، په هغې کې لیدل کېږي چې د ښځو سره توپیري چلند کېږي. همدارنګه یو بل ستر ستونزه چې موږ لرو، چې هغه هم جوړښتي ده، یا زموږ د ټولنې جوړښتي سټرکچرل ستونزه ده، په هغې کې د ځوان او د زاړه تر منځ توپیري چلند چېرته چې په تاسو ګورئ، خصوصا په کلیوالو سیمو کې ځوانانو ته هغه برخه لازمه ده چې ورته ورکړل شي نه ورکول کېږي. نو موږ بېلابېلې بڼې د توپیري چلند یا د تبعیض لرو چې زموږ په ټولنه کې رایج ده. د قانون په تطبیق کې تاسو وګورئ، هلته توپیري چلند دا دی چې یو چا یو څوک د خپل سیاسي دریض، د خپل اقتصادي دریض، یا د خپل کورنۍ شالید پر مرسته باندې بهتره برخورد سره مخامخ کېږي په ادارو کې، په ټولنه کې، په مقایسه د هغه چا چې یوازې خلک خپله وړتیا د هغوی واسطه اوسېږي. دا بله بڼه ده چې موږ یې په خپله ټولنه کې لرو.
بله رحیم صاحب، ما ویل چې ځوانان د تبعیض په لمنځه وړلو کې څومره ونډه، څومره ښه رول ادا کولی شي؟
ګورې زمونږ تبعیض سره مبارزه کوو تر ټولو لومړی سر خو کې باید دا
په بخنې سره په حال داسې تاسو خپله ویل چې ځوانان خپله د تبعیض سره مخ دي، مثلا دوی څنګه کولی شي مبارزه وکړي؟
ګورې یو شی چې زه فکر کوم هغه دا دی چې ډېری وخت موږ د تبعیض په تعریف باندې او د دې په بڼه باندې نو پویو او د دې لپاره چې سره لږی چې طبيع وجود لري ډېر وخت داسې فکر کوو چې حالات نورمال دي حتی تاسې به اورېدلې وي زمونږ د ټولنې په ارزښتونو باندې موږ کله کله ویاړو او ډېر زیات افتخار پرې کوو نړۍ کې بې ساري ګڼو په داسې حال کې چې هغه په خپل وجود کې توپیري چلن وي ځوانان څه کولی شي په لومړي سر کې خو دا دی چې موږ ورته یو طبيعي تعریف کړو لکه څنګه چې نن دا بحث کې جوړ حتی دا چې ټولنه د طبيعي په تعریف او د دې په بڼو باندې پوښي دویم قدم کې دا دی چې پوری اجتماعي بدلون لپاره یا سوشل چینج چې موږ منځ ته راولو د هغې لپاره اړتیا دا ده چې عامه پوهاوی باندې کار وشي همداراز په قوانینو او د قوانینو پلي کېدو بحث مطرح شي چې په دې کې ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې لوستي ځوانان دي فعال ځوانان دي د مدني ټولنو د سیاسي جوړښتونو په چوکاټ کې کار کوي د قوانینو نثار د قوانینو تدبیر کوم دي چې قوانین څه لري د هغوی د ډکولو په برخه کې کار وشي بهتر ټولنې سره کار وشي ترڅو د ټولنې اذهان بیدار شي هغه څه چې د تبعیض په توګه باندې موجود دي اما پېژندل شوي نه دي تبعیض هغه سم تبعیض ګڼل کېږي نه هغه روښانه کړي او خلکو ته وښيي په دې اړه باندې لیکل وشي مباحثه او ډیبیټ وشي زه فکر کوم ځوانان په دې کې ډېر فعال رول لوبولی شي او زه یعنی یو خبره تاسو موږ ته چې اوس ته یو هغه دغه چې په ټولنه کې تحرک منځ راغلی دی تاسو وګورئ یو شمېر مېرمنې دي چې راغلي خپلواک په موږ سره باندې شته د دې په شان مېرمنې لګیا دي او ډېر فعالیت کوي ترڅو د خلکو هغه عامه پوهاوی سره مرسته وکړي هغه کوي پوهیږي چې سره له دې چې نه پوهیږي خو انډایرکټ یا غیر مستقیم تدریس کې غوښتل دي نو دا غوښتل ټول لارې چارې دي چې زه فکر کوم چې په دې په مرسته باندې موږ کولی شو چې توفیق سلام یا تدریس په مقابل کې مبارزه وکړو
ډېر مننه رحیم صاحب تر اخیبه اخري خپلواک هم موږ سره یو ځای شي نوموړي د اوس مستون زلا مر ویلي چې 15 دقیقې وروسته به موږ سره یو ځای شي خغل نذیر زوی رحیم صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې د قوانینو په بلی کېدو تاسو قوانینو کې وویل چې د تبعیض د منې په اړه باندې قوانین شته د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا موضوع روښانه ده ولې فکر کوي څومره پرې مثلا د قانون پلې شوی دی هغه د اساسي قانون یا په دغه نورو برخه کې چې دغه وړ قوانین دي
ډېر مننه اصلا او مهمه مسلې ته اشاره وکړله کله چې موږ قانون جوړو هغه خو د یو مشکل لپاره جوړو نو طبعا وخت چې قانون کې دا مسائل راوړو په ټولنه کې ستونزې شتون لري په دې برخه کې ولې کله چې موږ د قوانینو مقرراتو د پلي کولو تطبیقي ساحه ته ځو طبعا هلته مشکلات موجود دي په دې برخه کې لکه څنګه چې د اساسي قانون او نورو عادي قوانینو پلي کول د افغانستان په ټولنه کې خپل ننګونې لري او مشکلات لري همدغسې د توفیر یا تبعیض په برخه کې هم عملا مشکلات موجود دي نو زه یو ساده مثال ورکوم زمون زینی وګړي په ټولنه کې یعنی ممکن هغه یو مسولیت سره هم تړلی وي او هغه یو موقف هم ولري هغه مثلا د سټیج پر سر راپورته کیږي او توپیرو تبیزو تعصب غندي توپیری چلندونه غندي اما بیا چې عمل کې ورته ګوري او بیا نو داغه چاري سره تاري بیا ګوري چې لبد مرغه دا خغل خپل هم په تبعیض یا توپیری چلند کې بوخدای نو زه فکر کوم د په عملی برخه کې د قوانینو د تطبیق په مسله کې مخکې تر مخکې دا مسله ډیره مهمه ده چې څنګه ذهنیت تازه وشي ذهنیت څنګه د قوانینو لیکولو ته آماده شي یو خدا ده چې په ټولنه کې عام وګړي څنګه قوانين رعایت کوي دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې هغه څوک چې د چارو واکې په مختلفو بیلابیلو برخو کې په لاس کې دي او غواړي چې عامه خدمتونه ولست وړاندې کړي هغه څنګه په عمل کې په پام کې ونیسي یعنی عامش تل په افغانستان کې دا مثلا مطرح کیږي چې د ټولنې لخوا باید قوانین هغه شي ټولنه رعایت کوي قوانینو تطبیق شي
تاسو د ذهنیت جوړونې خبره وکړه په دې برخه کې زه فکر کوم چې دغه بحث چې موږ رابلل د دې لپاره چې زه فکر کوم چې ځوانان په دې برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي لنی کمرغه غلی خپلواک هم را سره په بحث کې یو ځای شوی دا غلی خپلواک تاسو ښه راغلاست وایم
ډیر زیات مننه فلان تاسو قدر منو دیدون کوم ډیر وبخ خدمت زند
هله کوم اغلی خپلواک په خبرونه کې را سره دو نور ملمانه هم دی خاغله دلاور نذیر زوی او خاغله مشتاق رحیم دوی هم را سره دی وختل می تاسو نو پختم چې تاسو په نظر باندې د افغاني ټولنه کې هغه د تبیس تر ټولو وړه کچه چې د په کومه برخه کې تاسو په نظر باندې په دې برخه کې مثلا موږ 13 ورځ یو راپور د لوچ پاغي کې دغه د جنسیتی تبعیض موضوع هم د یو شمیر میرمن لخوا مطرح شوی و په دې اړه هم کړه نظر واچوي زمنن دا چې خغلی نذیر زوی ویل چې ذهنیت جوړونه وشي باید په دې برخه کې فکر کوي چې ځوانان په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي بلې مهرباني وکړئ غلی خپلواک تاسو غږ لرو
د سیو ټنګ ټنګ راځي نو زه نه پیږم چې او اوس دا یو خبره ده چې زما شخصي انګیرنه ده د خپل د discrimination چې په انګلیسي کې ورته یا prejudice چې ورته وایي او مو پښتو فارسي کې د تبعیض او توپیر چلند باندې ژباړلې ده دا یو شرقي پدیده نه ده د زما شخصي انګیرنه ده دا عموما د غربي ټولنو یو ذهنیت وو چې هغه ته د رنگ په خاطر دی د ټولنیز کلاس په خاطر دی له یو لړ فرصتونو محروم یې زه فکر کوم له شرقي ټولنو نه دا هغه ته ډیر هغه دی یو ټولنو کې ډیر زیات دی زموږ په ټولنه کې دا مسله یو څه ده شخص زما د لپاره هغه ډول نه دلته په هغه ځای کې ده مثلا چې دغه څه څوک تور می تلسم نه نه باسي چې دا کچې نه فر فرنګ تور دی د دې چې وګین ووځي
تور مان خو بیخینه باسي د باس نه کړ
نو دغه څه څه دا په مجموع او په شرقي ټولنې نسبتا هغه ټولنو زما د هغه سم چې په تاریخ کې ورسې دی هغه کې ډېر لزغمه ده کې دي مثلا هند تاسو نظر وکړئ په هند کې بیرابل قومونه دي بیرابل مذاهب دي چې اوسې کې افغانستان تاسو نظر وکړئ چې بیرابل قومونه بیرابل مذاهب دي چې اوسې کې دغه ټولنیز زغم زموږ لپاره نه یو پدیده نه ده لیکن دا څکله په دې معنا نه ده چې په دغه ټولنو کې دي تبعیض نه وي د ټولنو کې توپیري چلند نه کیږي په خصوص له خصوص سره چې سيدي همیشه د خپل جنسیت په خاطر چې دوی نه دی ټاکلې انته د خپل جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري کته د خپل رنگ په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري لکه چې د خپل اقتصادي ټولنیز کلاس په ټاکلو کې رول نه لري ته په کورنۍ کې پیدا شې ته په یو جنسیت پیدا شې لیکن په دې خاطر ته د ژوند د یو لور فرصتونو هغه ټولنیز دی که سیاسي دی که اقتصادي دی ته محرومېږي او دغه ستونزې دي نو دغه دی او بل پاتې تبعیض دی ځینې دغه توپیري چلند د قومونو په حساب راپورته کوي چې زما په نظر په افغانستان کې دا یو ډول سیاسي استفاده ځینې کیږي لیکن عملا زموږ ترمنځ ما ټول اکثریت هم صوفیان هزارګان وو یو وخت کارتي پروان کې ما درس لوستل هغه ته ډېر پنشریان او موږ ډېر عادي ژوند درلو لیکن په ټولګي کې موږ ترمنځ دا بحث نه و چې البته ما حتی ځینی وخت ویل کېده چې تو افغان یا بس یو قسم خبره به کېدله یا پښتو د دوزخ ژبه ده یا یو نیم بل نیم خو دومره ډیر نه و چې موږ د بیخي یو بل سره ووهو یا د یو بل نه کرکه وکړو یا د یو بل سره ټولګي کې یو ځای کېننو موږ ترمنځ دغه تفاهم ډیر زیات و زما نږدې ملګری لا موږ نه وي کوم چې کله سیاست ته چې په لدې سره یو ډول لوبه کېږي چې هغه یو غوښته خپلواک لپاره استفاده کوي نو که دې ټولنه کې که شرقي ټولنه کې په مجموع کې یو تبعیض موجود وي هغه به ډېر کم لسانی و مذهبي و قومي و د رنګ تبعیض و بلکې ډېر زیات به همغه جنسیتي مسله ده چې هغه نو ټوله نړۍ کې ده نو هغه ډېره زیاته ده متاسفانه
ډیر ډیر مننه غلی خپلواک قدر من اوریدونکو د ټلیفون شمیرې او زل بیا تاسو وایمه تاسو کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ او د تعبیس په منځړولو کې د ځوانانو د رول په اړه راته خبرې وکړي خپل نظرونه را سره شریکې دا شان کله درنو ملمنو څه پښتن لري د ټلیفون شمیرې مې 0995 او 0125 یو اړی کلرو وګورو چې څوک را سره ده بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم سلامونه کړو نشي قربان سي تاسو ته تاسو د بحث د ډنوالو ته لا په کناډا کې د ځوانانو رول د تبيز طاره باندې اول اصلا ته افغان ټولنه مونږ مطالعه کو زیاتره لوست ځوانانو هم په چا پورې مربوطي دي لاغه ورسته بیا دوی ته دند ورکول کیږي زه ډېر ښه مثالونه لرم اغام سیاستمداران چې هغوی پورې هغوی ګوند پورې ځان تړي نو په خپل دلته په افغانستان کې لکه اغلی ستک خپلواک شو ویلې زیاتره دغه سیاسي ګوندونه د قومونو یا د لږکیو په اړه باندې ډېر دغه تبعیض یا توپیري چلند کېږي دوه قومونه په خپلو کې په مشکل واړوي نو څنګه ځوانان کولی شي چې په دغه برخه کې یو ښه رول ادا کړي چې ځکه هغه هم په یو چا پورې مربوطېږي هغه ګوند کار ته اخلي هغه ګوند په اړه خپل دریځ څرګندوي څه فکر کوي د ځوانانو په اړه لا پښتانه زما د شتکه خپلواک څخه ده
تاسو خپل نوم وایئ نو به ما هېر شو زه نه پوهېږم تاسو څوک لکم زه بلې په هر حال شفیق جان ډیر پاره چې دغه اوریدونکو خپل نوم ونه ویلو که به مهیر نشي د پښتنې جواب کتا سو وي به نور اوریدونکو راوخلو
ولې نه یو ګره د پولیټیکل پارټي د سیاسي ګوند مسله د خجلاده دا د هر چا یو مدني حق دی چې هغه په هر سیاسي ګوند کې چې وغواړي عضویت اخیستلی شي نو سیاسي ګوندونه په دې معنی نه دي چې هغه د قومي تبعیض رامنځته کې یا د توپیري چلند کې یا د یو بس کې بلکې فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو اړتیا هم ده چې موږ باید پرې کار وکړو لیکن متاسفانه په تیرو څو کلونو کې قومي سیاست ډېر زیات شو بخصوص که موږ کورنۍ جګړې ته فکر وکړو کورنۍ جګړه په افغانستان کې ډېره زیاته په قومي حساب وه نه بل ایدیالوژي د دې یو لوی ستونزه دا ده هغه هیوادونه کې چې دولت په مجموع کې خدمتونه نه وړاندې کوي د مثال په ډول د امنیت د خلکو سره پکې خوندې نه وي ډوډۍ پکې نه خلک پکې وږي تعلیم نه وړاندې کوي یا نور ډېر ورځنی د ژوند خدمات چې انسانان ورته اړتیا لري بیا هغلته خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره د قومونو تر شا پټیږي د یو خان تر شا پټیږي د قبیلې د یو مشر تر شا پټیږي ځکه چې هغه د قبیلې مشر هغه خان هغه ملک دغه نفر ته امنیت ورکوي دغه نفر سر ساتي د نفر ځمکه او جایداد ساتي او دا تر هغه چې موږ یو پیاوړی دولت ونه لرو نه یوازې حکومت بلکې دولت په مجموع کې پیاوړی نظام ونه لرو زه فکر کوم دا به ډیره سخته چې موږ د هغوی پر وړاندې ودرېږو چې له سیاسي قومي کارډ نه په سیاست کې استفاده کوي دا به تر موږ پورې عامي ځکه چې دغلته بحث په سرویس باندې نه دی دلته بحث په خدمت وړاندې کولو باندې نه دی د یو دولت مشروعیت له کوم ځای نه راځي په دې ټولنه کې لکه موږ چې یو دغلته څوک په دې نه راځي چې زه تا ته رایه درکوم په دې خاطر چې ته به ماته یو دوه درې څلور پنځه د خدمتونه وړاندې کوې بلکې دا مشروعیت په دې راځي چې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته پښتون یې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته تاجک یې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته هزاره یې نو په دغه حساب باندې موږ
ډېر مننه ډیر مننه شفیق جان یو بل اوریدونکو هم لرو دا بر واخلو چړې کې پلین شي bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا تشکر زده مهرباني وکي مهرباني وکي خپل ځان را به پېښ نه ستونزه نشته تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ صدای شما درست شنیده نمیشه قطع وصل است مهربانی کنین بفرمایین پرسش دار مطرح کنین بعد مرغ دغه اوریدون کی اړیکا پریش وا بل اوریدون کی هم را سره په لیکه کړي بل مهربانی وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فاشه سلام تاسو درنو ملمنو ته سلامونه میکوم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سردار محمد دی پولیس اخین
سردار محمد سی مهرباني وکي
مونږه خو په وطن کې هغه سیاست به هیڅ تپریږي سیاست په مزه باندې یادو لکه به یاد کوم چې مونږ په وطن کې ډېر اقامه ځوانان لرو او ځوانان لرو هر طرف هم دې طرف هم چې یو د وزیران زمون دي یا د وکیلانو زمون دي یا د پارلمانانو زمون دي یا د ولسوالانو زمون دي یو د والیانو زمون دي یو د ملکانو زمون دي هغوی سهار و مازدیګر و غرمه ټول شات و شکرې اشو اشد کبابونه و نشې تماشې درسونه و او تعلیمونه کوي په خارج کې کوي په وطن کې کوي یو رقم من ځوانانو دي چې هغه د موچانو زمون دي هغه د خرکارانو زمون دي هغه د دیخانانو زمون دي هغه نخی آغا جی غریب و غریب زمن دی شاغنن پا وطن کی پاتر در روپے پشپک در روپے بانی وطن کی جنگی دی جنگ کری او سنگر ہم ساتھی وطن ہم ساتھی نامول ہم ساتھی اما یو دا سی زوانان دی لکھا دا ویشوی زوانان زوانان دی و تو زوانان نگی دی کی دی زوانان آغا تو دی دی کی دی چلا ویدی شاو مکشاو کی وزا دی دی خپلا مبالدہ و کی خپلا حق و غاری دی وطن دی پا و تی من هغه لاسواره ځوانان به څه کوم چې خپل لاسونه وخوري ځینو روان چې په خپله لاره که داسې سپینږي ګټه پېږو لکه دا اوس زمونږ په وطن کښې څه حالات روان ده داسې حالات په قیامت کښې هم نه ده راغلی په عمر کښې په پېړۍ کښې هم نه
ده سردار محمد صاحب مشخص
ځوانان غلي دي خپل خاموشه لیده دي ځوانان دې دي کښې زمونږ پېغلې دي را دي 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 چې ټولې سیاستمدارې دي ټولې اوس هوښیارې دي هغه یوه کوپۍ خوده دي مونږ په هر چېرته تاوېږي خپل حقوق هم غواړي دي خلکو حقوق هم غواړي دي وطن حقوق هم غواړي
دغه مشخص د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی سردار محمد صاحب
مرګ ځان خلاص کړی وسلام پې کړه
مننه سردار محمد صاحب خو تر اخره پورې زه پوه نه شوم چې هدف څه شو ستاسو د خبرو په هر حال بل اورېدونکی هم راسره شته بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک له کومه صاحب
او رحمت ګل سنگرمل ما د خوست نه ترمنځ تاسو مېلمنو ته او د افغانستان ټول غیرتي ملت ته خپل سلامونه وایم
رحمت ګل له خوست مهرباني وکړئ
او د ما په فکر باندې دا تبعیض چې کوم دا فعلا په افغانستان کښې خو د ما په نظر هېڅ نشته نو رسنۍ نه رسنۍ باید دې ته هغه ونه کړي یعنې نکاف ډېر ور نه کړي په دې خطر کښې نن موږ تاسو ګورو چې دلته مسلمانان او کفار یو ځای سره ګرځي ته وګوره نو تبعیض باید فرق وي که نه نو ولې مسلمان او د کافر ولې یو ځای سره ګرځي ولې د تبعیض د هغه نه مراد کېږي نو په داخل کښې چې کوم دي په افغانستان کښې نو دوی په خپل منځ کښې کوم ستونزه او مشکل نه لري نو رسنۍ باید دې ته ډېر هغه ونه کړي چې مثلا یا تبعیض ده یا پرسي ده یا کومه بله خبره ده نو دلته تبعیض هېڅکله نه شته ځکه په دې خاطر چې کفار مسلمان یو ځای سره ګرځي نو موږ څنګه ویلی شو چې دلته مثلا بیا پښتانه د پرسیبانانو سره کومه مشکل یا ستونزه لري یا څه بله خبره ده نو زما په نظر کوم مشکل دلته نه
مننه رحمت ګل صاحب مننه کو ښاغلی رحیم تاسو ته راځو د رحمت ګل صاحب پوښتنه هم هغه نظر چې و هغه مو واخیست اول خو د دوی په نظر په اړه آیا رښتیا هم په افغانستان کې تبعیض یا توپیري چلند نشته او دویم دا چې د سردار محمد صاحب نظر که داسې روان و چې د ځوانانو په برخه کې مثلا په خپله د ځوانانو په برخه کې هم آیا په دې برخه کښې تبعیض موجود دی مثلا چې ځینو ته ښه امکانات مثلا ښه شرایط مساعد دي ځینو ته نه دي مساعد کېدای شي په دې اړه هم یو د بس یو موضوعي سړی ورباندې خبرې وکړي مهرباني وکړئ
او تر یو بریده پورې مخکې چې هغه خپلواک خبرې وکړې په ډېر درنښت اختلاف وکړم زمونږ په ټولنه کښې تبعیض موجود و او یوازې زمونږ ټولنه کښې نه بلکې د نړۍ په هره ټولنه کښې تبعیض په بېلابېلو بڼو باندې موجود وو او دی او په راتلونکي کښې هم دي او دا د انساني ټولنې او هغه هر هغه ټولنې چېرته چې انسانان اوسېږي انسانان د خپلو خواهشاتو تر غلبې لاندې وخت نا وخت را ځي هلته به دا موجود وي افغانستان کښې تاسو وګورئ مونږ ته کالو تاریخ واخوس دلته تبعیضي چلندونه موجود وو اوس راځي دې ته چې تبعیض لکه مخکې چې په لومړي سوال په جواب کښې ما ته شویلې چې تبعیض بڼې او بېلابېلو سټرکچر د ټولنې کښې دی هغه سټرکچرل بڼه باندې هغه جوړښتي بڼه باندې چې مونږ په ټولنه کښې لرو په بېلابېلو کچو باندې شتون لري تحقیق کېږي اما دا چې یو نوه
ټولنه کې پیغامدار همدغه تبعیض پاتې شوی دی د ډېرو ټولنیزو ډلو لخوا نه د ډلګیو لخوا نه دا یو نو منل شوی اصل ګرځېدلی دی او دوی ته د تبعیض په سترګه نه کتل کېږي. نو په دې تبعیض سره موږ ډېر وخت کې ټول د تبعیض نشته. دا یو مسله په عموم کې په مشخصه توګه باندې کله راځي دوستان اکثره چې کله موږ تبعیض باسو مستقیما قومي نژادي او بیا ژبنیز توکنیز بحثونو ته داخلي دي. د دې نه هم څه انکار نشي کولی چې په افغانستان کې دا شته دی. دا چې وګوري تېرو شلو کلونو کې د فساد په ضد د مبارزې بحث کله کوو، هر کله چې یو غټ خاین یا مفسد ته لاسته ټولنه کېږي نو د هېواد یوه ډله دا په دې فکر باندې چې دا مفسد چې مفسد ته لاسته ټول شوی دی، بل ډله هغه وایي چې زما مفسد نه شي ولې د فلانکي ډلې مفسد نه نیسي. ته پر ځای د دې چې موږ مجرم جرم ته وګورو، په هغه توکنیز تړاو ته وګورو، دا اوس د وردګو په بیسکو کې چې کومه قضیه روانه ده هلته د حکومت یوه چورلکه د سعود ویشتل شوې ده، د هغې په مقابل کې تاسو وګورئ ډېر روښان روان دي، د روښانه فکر خاوندان
بله. ښاغلی رحیم زه فکر کوم که د هغې خوانه کسان مدرلودل چې په دې موضوع خبرې کړې وي ښه به و، ولې مشخص که قضیې ته لاړ نه شو ښه به وي.
مشخص قضیې ته نه ځم، بحث مې دا دی چې موږ کله هم چې دفاع کوو دفاع دې وضعیت ته رسېږي. نو څنګه تاسو انکار کولی شئ چې موږ ژبنیز توکمیز توپیر دلته نه لرو؟ ستونزه تر هغې پورې نشي حل کېدی تر هغې پورې چې ستونزې ته ستونزه ونه ویل شي. سترګې دې پټې شي. د ښځو په برخه کې تاسو تبعیض باسو ګورئ، زموږ په ټولنه کې حد یقل د خپلې کورنۍ کې تاسو ته ویلی شم چې همیشه ښځه موږ د دویمې درجې انسان په توګه باندې په دې وطن کې پکې برخورد شوی دی. که دوی نه څوک انکار کوي زه بحث ته حاضر یم چې سره وکړم. همیشه دا ورته ویل شوي دي چې په تاسو د خپل باغ په اړه باندې تسلیم حق نه لري. ډېرې محدودې کورنۍ چې هغوی شاید ډېرې پرمختګ یې کړی وي هلته دا ونه کېږي دا ستونزه، لیکن په مجموع کې دا ستونزه شته دی. همداسې مخکې ما یادونه وکړه چې د کورنیو جګړو له کبله دلته وړې وړې توکنیزې حلقې جوړې شوي دي، هغه بیا په سیاسي حلقو باندې بدل شوي دي. دغه سیاسي حلقې چې دي د ځانګړو ډلو د حقوقو دپاره هغه حده پورې ځي چې د نورو ډلو په مقابل کې دا د تبعیض یا د توکنیز یا د توپیري چلند باندې بدلېږي. موږ تاسو بېلابېلو ډلو ته حق دالیدلی دي، حتی د ولایت ولسوالۍ په کچه باندې کله چې په یو ولسوالۍ کې کار کېږي د بل ولسوالۍ خلک پر ځای د دې چې وګوري چې د دغه یو پروژې دا یو حکومتي مداخلې تاثیر په ټوله سیمه باندې سره لومړیتوب دالي چې ما ته څه خیر رارسېدلی دی. یعنې دلته موږ توکمیز برخورد لرو. که تاسو وګورئ دغه وزیران چې ټاکل کېږي، دغه مونیان چې ټاکل کېږي، آیا دا په توکمیز ویش باندې نه دی؟ د دوه زره درېیم کال نه را په دې خوا دلته دا سیستم نه ده روانه. د هغې نه مخکې هم موږ همدا ستونزه درلودله، هلته توکمیز برخورد ته نه و، هلته سیاسي تبعیض موجود و. تاسو ته د یو ځانګړې ډلې غړیتوب درلود، تاسو ته واک هم رسېده، حکومتي امکاناتو کې برخوال هم ګرځېدی، لیکن ته د یو ځانګړې ډلې برخوال نه نه وي، نو تاسو به له صحنې نه حتی حذف ورته وړل کېدلی. دلته ستونزه شته دی او که موږ په ستونزو سترګې پټوو، دا په دې معنا چې موږ اجازه ورکوو چې ستونزه په ناسور باندې بدل شي. اوس راځو د ځوانانو داسې سرامت څه بولې کړې. یو شی بل باید موږ تاسې هېر نه کړو چې دا د الله تعالی لویش دی. یو چا ته څه باندې مهربانه شوی دی، هغه ته ډېر ښه امکانات برابر کړي دي. یو بل ستونزه چې هغه باید د ژوند ناخوالو په منځ کې مبارزه وکړي. تاسې دا خپله تاسې فرمان صاحب چې ما سره غږېږي، زه تاسې پېژنم څومره مبارزې نه وروسته دې مرتبې ته رسېدلی شئ چې نن د افغانستان په کچه یو غږ شي. تا د ډېرو وزیرانو مینانو زامن د ارمان و ارزو ولري چې هغه څه لاسته راوړي چې تاسې یې لاسته راوړي. د هغوی ثروت، د هغوی پوزیشن، د هغوی دریځ، د هغوی مقام هغوی ته دا حیثیت نه دی ورکړی. نو بنا ان دا دوی خوشته دی، اما چې یو څوک دغه ثروت، دغه ارامي او دغه مزي و سرچې د فساد له لارې، د ولس د ځینو د زبېښلو له لارې لاسته راوړي، نو دا جنایت دی، ظلم دی، ګناه ده، فساد دی، او باید جواز یې وایي. هغه اوسه پورې له بده مرغه موږ نه شو اورېدلی چې په افغانستان کې دغه محاسبه د خلکو سره وشي. اما دا ویش په ټوله نړۍ کې د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو تر منځ و. بعضې خلک له موره خوشبخته زېږېدلي دي، یو تعداد نورو چې خوشبخته زېږېدلي بدمرغه شوي دي وروسته. دا دې باندې موږ هغه نه شو کولی. خو کله چې د مبارزې بحث کېږي، هر کله تاسو باشعور او باضمیره ځوان دا دنده ده چې د ستونزو په مقابل کې د خپلې ټولنې د خیر په خاطر منډي او کې هلیزل او کې هڅه او کې او په دې طرح کې یو چې د ځوانان کار کوي تبن چې هر برخه کې چې کله کار کېږي نو هغه کې ښه خلک کوي بد خلک کوي د مبارزې په برخه کې هم موږ داسې خلک لرو چې مغرضه دي غواړي د مبارزې پر مټ باندې شخصي ګټې لاسته راوړي خو دلته ډېر ډېر خلک شته دی چې هغه واقعا غواړي چې زموږ روانو نسلونو لپاره داسې یو ټولنه منځته راوړي چې هغه په راتلونکي کې یعنې یو آیډیال ژوند سره سمون وکړي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی
دی، تجربه نه چې موږ په خپل ژوند کې تجربه کړې دي.
ډېر مننه ښاغلی نذیر زوی که تاسو را سره یې. تاسو مخکې وویل چې ځوانان باید ویښتابه لپاره کار وکړي، فکر کوئ چې دا څه ډول ممکنه ده؟ انفرادي ډول باندې، ګروپي ډول باندې، د مدني فعالیتونو له لارې، د رسنۍ له لارې؟ که څه هم مخکې ښاغلي رحمت ګل صاحب په دې اړه باندې نیوکه هم درلودله، څه ډول دا شونې ده، څه ډول ممکنه ده؟
ډېره مننه. اول خو اجازه راکړي، دا باید په افغاني ټولنه کې اوسو او باید واقعیتونه ووایو. سره لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، په مختلفو بېلابېلو ټولنو کې توپیر یا تدیس شتون لري او په بېلابېلو بڼو باندې دی. نو افغاني ټولنه هم په مجموع کې دغه توپیري مسایل چې مطرح کېږي طبعا په یو برخه نه یو برخه کې شته. په هره برخه کې که په مختلفو برخو کې څېړنې وشي طبعا لاسوندونه به هم تاسو ته ترلاسه شي. په دې توګه یعنی رسنۍ ډېر مهمه ونډه لري چې په ځانګړې توګه په څېړنیز ژورنالیزم په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې یو شي ته زه غواړم اشاره وکړم چې یو دا د ځوانانو ونډه یا نقش ده په دې مسله کې. یو خپله له بده مرغه مخکې هم اشاره وشوه، ځوانان په افغان کې د توپیر غټ قربانیان دي په مختلفو برخو کې. او د افغانستان د تیرو اوسنیو ناخوالو د دې اوږدې غمیزې مختلف اړخونه که سره وسنجول شي او څېړنه ورباندې وشي، نو یو برخه یې په دې بېلابېلو برخو کې توپیریز چلندونه هم شته. مخکې اغلې خپلواک اشاره وکړه د ټولنې په عادي وګړو کې. زه په خپله چې کله د وظیفې پر مهال یا غیر له دندې نه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته مې سفر کړی دی، مختلفو قومي او تبریزو برخو سره مې ناستې درلودلې. په عوامو کې دا مسله دومره نه ده، ولې متاسفانه یو خبره دا ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې دا سیاست مطرح شوی دی، نو زه له دغې سیاست سره یعنی موافق نه یم. سیاست خپل اصول لري، سیاست خپل اړونه لري، سیاست خپل اخلاق او اصول لري. یعنی په افغانستان کې سیاست په هغه واقعي معنا سره نه دی مطرح. ډېری ډلې ټپلې غواړي چې د مختلفو یعنی هغه برنامې چې هغه د هغه وګوري او د هغوی هغه عملي هغه وګوري، نو هغه طبعا په یو د تبیس په یو برخه نه یو برخه کې راځي. همدارنګه که متوجه شو د تبیس یوازې په سیاست کې هم نه دی، دغه کورنیو نه هم پیل کېږي. لکه چې مخکې اشاره وشوه دا د مکتب او د ښوونځي برخې ته کې راشو، زموږ ستاسو ټولنه کې په نارینه او ماشومانو باندې یا هلکانو باندې زده کړه کوي او نجونو په وړاندې ډېر ستونزې او مشکلات موجود دي. او بیا تقاضا هم دا موجوده ده چې په سیمه کې ښځینه ډاکټره نشته یا ښوونکي نشته، نو چې څوک خپل لورګانې ښوونځیو ته ونه لیږي نو ښځینه ډاکټره یا ښوونکي به له کوم ځای شي. همدارنګه په مختلفو برخو کې په پولیسو کې په څارنوالۍ کې په قضا کې په ټولو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا موجوده ده. البته ټولنې هغه کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره نو یو خوا نه موږ دا ستونزه بیانوو، بل خوا بیا دا ستونزې دي. له دې نه ورهخوا په حتی د کورنیو په سطح هم چې وګورو، یو زوی چې ګټه کوي بل زوی چې هغه که ډېر هوښیار هم وي او هغه مثلا هغه زده کړې هم ولري، خو هغه دومره په هغه کورنۍ کې بیا هغه نه وي لکه هغه چې یو څو روپۍ کورنۍ ته راوړي او هغه پسې بالخ ګرځول کېږي. یعنی دا د یو ساده مثال مې ورکو. راځو دې ته چې څنګه ځوانان وکولای شي چې ونډه په دې برخه کې ولي، دا ډېره مهمه مسله ده. لومړی خپل ځوانانو ته زما وړاندیز دا دی چې دغه توپیري مسایل او تبعیض دا مطالعه کړي او د افغانستان کې په ټولنه کې چې دا کمې ناخوالې له دغې برخې رامنځته شوي، په دې برخه کې باید دوی اول خپله ځان آګاه کړي. نوته چې دا وویني او دا دوی ځان ورباندې پوه کړي او دغه مشکلات دغه درک کړي، نو لکه څنګه چې مخکې بحث کې وویل شو چې ځینې ځوانان هم په دغه سې ډلو ټپل او په سیزي او په هغه برخو په دي چې هلته توپیریز چلندونه دي هلته په دغه ستونزې رامنځته شوي دي. نو کله چې ځوان په دې باندې آګاه شي پوه شي چې تبعیض په ټولنه کې دغسې مشکلات رامنځته کوي د هیواد ملي ګټو ته مشکلات رامنځته کوي د هیواد ملي امنیت ته مشکلات رامنځته کوي په ټوله کې د ټولنې او هیواد پرمختیا ته ستونزې رامنځته کوي. نو زه فکر کوم د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
مهرباني وبخې
که ما ته اجازه راکړي یو
مهرباني تاسو لرو
ښوونځیو کې په نصاب کې دا مسله ډېره مهمه ده چې ذهن د یو ځوان په ښوونځي کې چمتو شي دې مسلې ته چې توپیر او تبعیض څه شی دی او څه ستونزې او ناخوالې په ټولنه کې رامنځته کوي. همدارنګه په پوهنځیو کې دا مسله مطرح شي او رسنۍ ډېر ونډه درلودلی شي چې رسنۍ په دې برخه کې پراخ هغه رامنځته کړي برنامې رامنځته کړي او ممبر ډېر مهم دی په دې برخه کې زموږ علما زموږ روحانیون ډېر نقش درلودلی شي چې د دینی او مذهبي ارشاداتو په رڼا کې دا مسایل خلکو ته روښانه کړي د خلکو ذهن روښانه کړي د تبعیض ټول انواوی او د هغه اضرار او مشکلات خلکو ته بیان کړي.
ډېره مننه نذیر صاحب
ډېره ونډه درلودلی شي. اما مهمه مسله دا ده چې خپل ځوانان دغه ستونزې او دغه مسایل درکې دوی خپل ځان آگاه کړي او ځکه د دوی ونډه ډېره مهمه ده چې د ځوانان راتلونکی د ټولنې او د نظام او د چارو واګې د ځوانانو په لاس کې دي. نو که د دوی ذهن خپله روښانه نه شي بیا نو ډېره ستونزمنه ده. اول دوی باید په دې برخه کې کار وکړي ځان ورسوي او بیا ټولنې ته کار وکړي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی خپلواک. بیا هم تاسو ته راځو همدغه پوښتنه چې ما ښاغلي نذیر زوی مطرح کړه تاسې هم مطرح کوم څنګه کولی شي ځوانان په دې برخه کې مبارزه وکړي او هغه یو څه که څه هم تاسو وایئ چې ډېر نه دی ولې دوستانو اشاره وکړه چې ژوندي مثالونه وړاندې کړل چې شته چې د دغه تعبیض د له منځه وړلو برخه کې مبارزه وکړي. او یوه بله موضوع هم پوښتنه په هغه هم تاسې راته یو څه ووایي هغه دا چې ځینی وخت خپله ځوانان آیا فکر نه کوئ چې د تعبیض پالنې لامل ګرځي تر دې چې دوی مبارزه وکړي دغه توپیری چلند له منځه وړلو لپاره. مهرباني
ډېره مننه. ما چې لومړی ځل وویل چې ما وویل چې دا شرقي پدیده نه ده. ما هغه اوسني بڼه باندې چې کوم توپیری چلند تعریف شوی ده په روسي پیړۍ کې زما مطلب د هغه نه و د رنګ په خاطر یو څوک په ټولګي کې نه پوهېږي. دا هغه څوک چې په غرب کې و دا هغه څه دی چې په شرق کې هېڅکله نه دي شوي. هېڅوک د خپل سترګو د رنګ د ویښتو د رنګ او د بدن د رنګ په خاطر له ټولګي نه دي ایستل شوي. زما مطلب داسې و چې ګورې هغه توپیري چلند چې په افغانستان کې بحث پرې کېږي دا ډېر زیات په ټولنیزه نابرابري کې دی. خپل دغه ټولنیزه نابرابري چې په ټولنه کې ده دې په یوه بڼه باندې توپیري چلند ته لار پرانستې ده. یا جنډر انیکوالټی د جنسیتي نابرابري چې ده موږ تر هغه چې اصل موضوع ته ونرسېږو مطلب دا یو برخه د توپیري چلند یو برخه د ټولنیزو جنسیتي نابرابرۍ ده. نو زما په نظر کې یو خو داسې شی دی چې اوسنی نسل چې دی زما زه فکر کوم دا به ډېره زیاته انصاف به نه وي که له اوسني نسل نه داسې یوه تمه ولرو چې هر څه د سم کې یا ډېر څه د سم کې. موږ داسې یو نسل روزلي وو چې هغوی خپله په جګړه کې رالوی شوي وو هغوی په مهاجرت کې رالوی شوي دي. نو څه تمه لرئ چې موږ به څه ډول یو اصل دا موږ ځان څه ډول درکړو؟ زه ډېر وخت ما خپل استادانو ته ویل کله چې زه فارغېدلم او داسې څلور کاله درس ویلي ما خپل خپل لوری پیدا نه کړ چې زه څه شیم. ډېر وخت داسې یو حس دی لکه یو مرغۍ نه راجلا شوې بڼه کې لیکن نه پوهېږي چې باز کوم لور ته اخیستی. موږ په دغه یو مبهم حالت کې یو د انسرټنټی دی داسې یو مجهول حالت دی چې موږ نه پوهېږو کوم لوری ته پرې وباسو. نو دغه ته یو څه خوشباوري باید خوشباور اوسي او موږ هم مسؤلیت دی چې باید درک کړو. لیکن ډېره زیاته به سخته چې هغه څه چې لسکونه کال کېږي په دې ټولنه کې روان دي توا کولی شي بدلې کې په خصوص چې کله ځوانان ته داسې کتل کېږي لکه نبوت که ته داسې خبره کوې وایي دا خارجي خبره ده. زه مثلا هېڅکله بهر نه یم تللې لیکن ما ته داسې وایي چې دا خو تا په یو بهرني پوهنتون کې درس لري. پونتون چې په امریکای پونتون کې درس دی دوی نظریات دي مثلا ردوي دي یو پلمه پیدا کړي چې تر رد کې د پردې په توګه باندې چې څه نه پوهېږي تا ته د دې ټولنې په هڅه څونو باندې یا په ورته مسایلو باندې نه پوهېږي. نو دا به یو څه ستونزمن وي، لیکن اوس په ټولنیزې رسنۍ دي مثلا خواله رسنیو کې تاسو وګورئ اکثریت وخت هغه پسنه رامنځته کېږي چې هغه په ژبې او په یوه کلمه دا رقم د پښتو کې نه ده، د فارسي کې ده، د فارسي کې نه ده، پښتو کې نه. موږ له دې ټولنیزو رسنیو کې هېڅ څه شی نه احساس نه دي، راډیو نه، د یو تلویزیون نه، د یو فیسبوک نه، د یو ټویټ نه. موږ کولی شو داسې استفاده وکړو چې دا هېواد زموږ ټولو کور دی. هېڅوک باید د جنسیت په خاطر، د قوم په خاطر، د ژبې په خاطر کم او زیات ونه ګڼل شي. دا د استادو فات په نسلونو کې ما لوستي وو، وایي که یو بخت ورننوځي او رنګارنګ ګلانی کې دا به خوند درکړي، لیکن که یو بخت ورننوځي چې هغه کې یو رنګ ګلان دي هغه ته خوند نه درکړي. او زموږ په هېواد کې دا بېلابېلې ژبې او قومونه همداسې دي، لکه په یو بخت کې رنګارنګ ګلان او دا زموږ ښکلا ده. هېڅوک باید هېڅکله په دغه هغه باندې دغه لپاره د مکتبونو نه کار شروع کېدلی چې یو د دوستانو اشاره وکړه، د کورنیو نه کار شروع کېدلی شي. او ځینې خلک چې یو دوه کتاب لولي، یو دوه خبرې کولی شي، دوی باید هېڅکله د حساسیت برانګیزه بحثونه راپورته نه کړي. موږ دا وته زموږ ټول شرکې د افغانستان پیسه کې یوه ډېره زه چې وایم چې هغه اندازه باندې دا تبعید نشته. دلیل لرم وګورئ، که یو بل هېواد چې کورنۍ جګړه د قوم په خاطر وشي، هغه هېواد اوس مخکې تجزیه سوی و. په افغانستان کې کورنۍ جګړه قومي جګړه وه، لیکن افغانستان تجزیه نه سو. که تاسې د قومونو تر منځ ورته، موږ دومره ډېر مشترک کلتورونه لرو، دومره ډېر مشترکات لرو چې زموږ تر منځ د توپیرونه خوا کوي. په دغه حساب باندې هغه سوشل فابریک چې دغه زموږ د ټولنې هغه ټولنیز ژوند مو چې ډېر زیات سره سکښتی دی، ډېر زیات سره نغښتی دی، او دا هېڅکله نه دی لیږي. په دغه حساب زه فکر کوم چې په هغه اندازه نه دی، لکه څومره چې سیاسي بود ورکول کېږي. قومي تبعید زما مطلب دی، جنسیتي فوق العاده ډېر دی، هغه بې حده ډېر دی، حتی زموږ د اطفال مسلمان دی.
ډیر مننه اغلی خپلواک. ما د خبرونې په سر کې په مقدمه کې وویل چې د تابیز چې دی دا په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل ډولونو باندې موجود دی، چې افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده. او څو لسیزې جګړې او لاملې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل د دې لوی لاملونه دي چې هغه ځینو موارد ته دوستانو اشاره وکړه چې کوم ډول تابیزونه شته. په دې هیله چې دغه یو هم پاتې نه شي، ټول ختم شي، او ځوانان په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. له خپلو درنو ملمنو هره یو ښاغلي دلاور نذیر زوی، ښاغلي مشتاق رحیم او ښاغلي شفیقی خپلواک، مننه کوله تاسو چې په دغه باس کې مو له موږ سره برخه واخیسته. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هغه د فرهاد دریا خبره څومره ښکلې ده چې ژوند ښکلی دی، او ژوند ښکلی دی بیا هم، او بیا هم ژوند ښکلی دی. درنو اوریدونکو، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. زموږ د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه همدومره وه.
خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کے چاہتا نظر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکان او پیال لاسنی ول سر پر نہ کرو زو اے تے نہ وے سپن مڑو ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لگا
لکه غنم کې دیږي بستر لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خوب ګڼې همداسې بنف بنف کولی دی ژوند ژوند ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی ی خلکو 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 ښکلو خلکو منی دون ته پک منی سې رات کتاب کے دوان کے